ستړي مشه قدرمند اوریدونکو شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو هر کله کوم د نن په خبرونه کې د کراچۍ پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه باندې بیلابیل راپورونه لرو کلتوري راپورونه سره هم دي خو په پښتونخوا کې یو بجه شوې ده راځي چې د ټول ناول د بشیر ګواښنه د یو خبرونه وو
لمړی د خبرونو سرټکی په مومند کې پر امن کمیټي برید کې اته کسان ټپین شوی او دوه لدره کړي په کراچۍ کې لبیګا رهیسی په بلابلو پیخو کې و کسان وژل شوی دي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګروسمن وای په افغانستان کې د امن پر اوستلو کې د پاکستان رول مهم دی د خبرونو تفصیل د مومندو په قبایلی سیمه د بیزو په مزرچینه کې د وسلوالو لخوا په امن کمیټي شوی برید کې اته کسان ټپین شوی دي شانواز ترګزی حال راکوي
د تحصیل بایزای امنیتی لخکر کوم چې د سلطان ملک په مشرانه کې د سرکاري انتظامی سره د امن پر اوستو کې مرستې کوي بیګا نه هنیمه بجې پرې د منځري چینه په سیمه کې وسلوالو طالبانو برید وکړو په دغه برید کې د سرکاري ویناګانو سره سم اتر ځکار زخمیان شوی او دوی به درک شوی دي
همدارس په کراچۍ کې له بیګاره حصے په بیلابیلو پیښو کې و کسان وژل شوې دي چې ظفر کریمی تفصیل لري
تیر شپه د نوې کراچۍ په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو د کالادم سپایي صحابه کراچۍ ډیویژن پخوانی مشر مولانا احمد مدنی او د هغه زوی مولانا ابوبکر وژل شوی د دین علاوه د اورنګي ټاون د سید آباد په سیمه کې د یو پولیس سپایي په ډزو دوه نور پولیس چې دی هغه وژل شوی دي او پنځه نور چې دی هغه جوبل شوی دي د دې ترڅنګ د خار په کورنګي درخشان او ډیفنس په سیمو کې هم درې نور کسان د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شوی دي
د یادونې وړ ده چې په کراچۍ ښار کې له ویګ دې مودې راهیسې هدفي وژنې روانې دي چې پکې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ډلو غړي وژل شوی دي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګروسمن وای په افغانستان کې د امن د راتګ او جګړو د ختمولو لپاره د طالب وسلوالو سره د افغان حکومت د خبرو اترو د تګلارې ملاتړ کوي هغه افغانستان ته د خپل لومړي سفر په محل په کابل کې په یو خبري ناسته کې ویل چې په دې اړه د پاکستان رول مهم دی او هیله لري چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې به خپلې هڅې لا نورې زیاتې کړي د لیبیا صدر معمر قذافی پلویانو دا وکړی چې له مخالفو وسلوالو څخه یې د الزاویا او راسلانوف ښارونه بیرته نیولی دي دا خبرونه د لیبیا په سرکاري ټلویزیون خپاره شوي خو د دې سیمو اوسیدونکو دا داوی دروغ ګڼلي له دې وړاندې رسنیو داسې رپورټونه ورکړل چې په الزاویا ښار کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې دیرش کسان وژل شوي دي په لیبیا کې له څو اونیو راهیسې خلکو د صدر معمر قذافی د حکومت د ختمولو لپاره مظاهرې پیل کړې دي چې په دې وروستیو کې په وسلوالو نښتو اوښتي د برتانیا حکومت بهرنۍ زده کوونکو ته د ویزې د ورکولو د سختولو د پلان د عملي کولو خبره کړې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پلان لري زده کوونکو ته د ویزو په شمیر کې کمی راولي او ویزا اخیستونکو ته د انګلیش ژبې د سمې زده کړې لپاره سخت شرطونه وړاندې کړي په 2010 کال کې د نورو ملکونو درې لکه زده کوونکو او د هغوی کورنیو ته ویزې ورکړل شوې وي دا په داسې حال کې ده چې بهرني زده کوونکي هر کال د فیسونو له لارې برتانیا ته $8 بلیون ورکوي د انساني حقوقو د څار ډلې پرون په ترکیه کې د خبريالانو نیول وغندل او د ترکیه له حکومت څخه یې وغوښتل چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د رواجولو لپاره د دغه سی کارونو څخه لاس واخلي پرون په انقره او استنبول کې خلکو د اتو خبريالانو د نیول کېدو د غندل لپاره مظاهره هم وکړه د ترکیه حکومت ویلي چې دغه خبريالان په تیر ورځو کې له دوو نورو کسانو سره د کودتا د پلانولو په تور نیول دي په سعودي عرب کې حکومت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې په مظاهرو پابندي لګولې د سعودي د سرکاري خبري ایجنسی اس پی ای د رپورټونو تر مخه د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي چې لاریونونه د سعودي د ټولنې د اصولو او دلته د مقرر اسلامي شریعت سره په تضاد کې دي خبر زیاتوي چې چارواکو د یو مطبوعاتي بیان له لارې دا هم ویلي چې که څوک مظاهرې وکړي نو امنیتي ځواکونه کولی شي تر لاس لاندې ټولو وسیلو سره هغه ودري دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د سعودي په مشرقي برخه کې ځینو شیعه ډلو وړې وړې مظاهرې کړې وي. او نن د کرکټ د 500 وریز نړیوال کپ د سیالیو په لړ کې انګلینډ جنوبی افریقا ته د 122 رنز هدف ورک. په دوهم میچ کې به هند د آیرلینډ سره مقابله کوي چې لږ وروسته به پیل کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ریډیو پر روانه خبرونه کې مو تاسو د پاره دا راپور نه راوړی دي. په کراچۍ کې د یوې مذهبي ډلې د مشر په ګډون په هدفي وژنو کې و کسان وژل شوي دي.
دا یو مستقل ټارګټ کلینګ دی. څنګه تقریبا صرف رهنما او چې هغه 12 نه زیات رهنما کراچۍ ډیویژن ذمہ داران شهیدان شي دي.
د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو په مقدمه کې عدالت د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم جاری کړی دی. ولې د پرویز مشرف ویان وایي او د سواد دی ویسل کرنے میرمن سر مرکل لرو چې اوس هم د دروزو سپلای جوړی
منم شانه ایده منگا دا سات دیتا سپلای ہوئی دا دروزی دا دروزی دا دروزا دا دا شولو دا شولو با کسو اللہ لی دا یہ شولو دروزا دا
د دې سره د پښتونخوا قبایلو بلوچستان افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې زموږ سره اوس. راځو زمونږ لومبی راپور ته. کراچۍ کې د امنیت مخ په خرابیدونکې وضع د تازه راپورونو تر مخه په کراچۍ کې د یوې مذهبي ډلې او مشر او د هغه د زوی د وژنې تر څنګ دغلته د هدفي وژنو په لړۍ کې له تېرې شپې راهیسې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په کراچۍ کې دی. راځي چې دغه نور تفصیل وورو.
د نوې کراچۍ پولیس وایي چې مولانا احمد مدنی د 9mm تمانچه په درې ډزو لګیدلې ده چې لوجې نوموړې په ځای وچل شوې ده. د اهل سنت والجماعت کراچۍ ډیویژن مشر اورنګزیب فاروقی مشال ریډیو سره په خبرو کې د مولانا مدنی وجنه په سخت ټکو کې وغندله او وی ویل چې کراچۍ کې اهل سنت والجماعت ډلې غړو او مشرانو د وجنې په شروع کړې شوې لړۍ کې تر اوسه د یادې ډلې 12 مشران وجل شوي دي. نوموړې زیاته کړه
دا یو مستقل ټارګټ کلینګ دی. څنګه تقریبا صرف رهنما او چې هغه 12 نه زیات رهنما کراچۍ ډیویژن ذمہ داران شهیدان شي دي. یزر پاتن یدی او چې دا شهید شي دا ګورنمنت دی باندې چې
د مولانا احمد مدنی د وجنې وروسته د پیښې ځای کې پولیس او رینجرو پیرا سخته کړې ده. خو بیا هم په سیمه کې کاروبارونه بند او ویره طرحه دوام لري. هلته بیا تیر مازیګر بن قاسم ټاون ابراهیم هیدری په سیمه کې بمی چاودنه شوې چې د پولیسو په خبره په ترڅ کې یو تن وجل شوی او دوه نور کسان زخمیان شوي دي. د یادې پیښې په حقله د ابراهیم هیدری تانی د پولیسو مشر پیر محمد مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د سند خپلواکي غوښتونکو ډلې سند لیبریشن ارمی په پټنځای کې هغه وخت شوي چې دغلته ناس 15 کسانو بم جوړولو. نوموړي وویل چې پاتې 4 کسان یې نیولې دي. دی وایي نیول شو کسانو د پلټونو په مهال ویلي دي چې شالتیب او نورو سیمو کې د ریل ګاډي په پټریو هم دوی چاودنې کړې دي. د دوی څخه نورې پلټنې روانې دي. خار کې دا خو ډب پر د شوی نورو پیښو کې د دو پولیس والاو په شمول درې نور کسان د نامعلومه وسله والو په ډزو وجل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د څو اونیو تر قرارې وروسته د اخوډب پیښې دې وروستیو کې یو ځل بیا زیاتې شوي دي چې له وجې یې ښاریان د ویرې اخکار دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د انسداد ترهګرۍ خصوصي عدالت په دریم ځل د پرویز مشرف د ناقابل ضمانت گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. پرویز مشرف ولې عدالت ته نه حاضرېږي او د نه حاضرېدو په صورت کې آیا دا اشتهاري ګرځېدی شي او کنه؟ په دې حق لا ورو د اسلام آباد نه د احمد الله راپور.
د انسداد ترهګرۍ خصوصي عدالت نمبر دریم جج رانا نثار احمد خان تیره ورځ د کیس اورېدنې په وخت یو ځل بیا د پرویز مشرف د گرفتارۍ وارنټ جاری کړ او حکم یې ورکړو چې خارجه وزارت د لارې دی په دې وارنټس عمل درآمد وکړی شي او د روانې میاشتې په 19 نیټه دې عدالت ته رپورټ پیش کړی شي. د پرویز مشرف د ډلې آل پاکستان مسلم لیگ جنرل سیکرټر بیرسټر سیف نه چې موږ وپوښتل چې عدالت په دریم ځل د پرویز مشرف د گرفتارۍ حکم جاری کړو خو د دې باوجود هغه عدالت ته تر اوسه حاضر نشو. نو هغه ویل
مونږه چې په دې باندې ډېر کلیئر لا بل دې چې مونږه نه دا وارنټ منو او نه دا کاروائی منو او نه مونږ د اف ای ا دا چالان منو. ټول دروغ دي ډرامه ده. د دې نه زیات د دې اهمیت نشته. عدالت کې چې کله وخاشي او مونږه کله وګڼو چې دې وخت کې اوس مناسب موقع ده نو بالکل به ان شاء الله عدالت ته پیش شو. په دې وخت کې دا عدالتونه او د اف ای ا دا ټول سیاسي حفاظت کې ټولي صدر دي. خو دا ګڼم اف ای ا چې دی نو د یو سیاسي ډرامې په وجه باندې دا نوم شامل کړ او د عدالت جج چې دی
جواب کی چپ دریم زل عدالت دا حکم نہ منل په صورت کی تاسو د عدالت سپکاوی نہ کوي. بیرسٹر سیف وای ولې د قانوني چارو کارپو او سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضي انور وای ک پرویز مشرف د عدالت په حکم حاضر نشو نو حکومت سره دا لار هم شته چې د انټرپول په ذریعہ هغه گرفتار کړي او ملک ته راولي.
عدالت نو اکثر چلی د دې بیا جرا طریقه دا چې او سره نه راځي دا هغه وارن بیا ضمانت وشي هغه ته ان بي دبليو نن به بل وارن ته فرس نه هغه خو هغه وو شو چې هر څه کې چې وي دا اونې څه چې واچو خبر دا ده چې دې راځي کنه راځي نو بیا خو انټرنیشنل وارن په جاري شي هغه باندې براشي.
د یادونې وړ دا چې د دین مخ کې هم عدالت د پرویز مشرف دو ځل د ناقابل ضمانت گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او ستاسو لپاره د بلوچستان نیو راپور. په کوټه کې د روانو نامنیو پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو یو غډه غونډه په ایم پی ای حاصل کې شوې ده او د صبح د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو پکې ګډون کړی دی. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر هم دې غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې را لېږل دی.
د پښتون اولس قومي جرګې په بلنه په دې صبح کې د روانو ناامنیو په حق له پرون اورسته له هغه بیا هم د ټولو سیاسي ګوندونو د غړي یو غونډه وسوه چې درې ورځې وړاندې د جرګې مشر نواب ایاز جوګیزی په یو خبري غونډه کې اعلان کړی و. تر دې غونډې وروسته په دې صبح کې د ناامنۍ په حق له رسنیو ته نواب ایاز جوګیزی وویل
یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں یا اغوا ہو رہے ہیں اس میں کسی قوم کا نہیں.
دا چې کوم عملیات کیږي یا تشتونه کیږي دا داسې نه دی چې یوازې د یوې قبیلې خلک وژل کیږي یا تښتول کیږي. چې د اڅکزي قبیلې خلک دمري او د نورو قبیلو خلک ووایي چې زموږ څه کار دی. داسې نه ده چې یوازې د بلوڅو موټرې وړل کیږي او پښتون وایي زموږ څه کار دی. داسې نه ده چې یوازې د پښتون خوا ملي عوامي ګوند غړي تښتول کیږي نو نور ګوندونه ووایي زموږ څه کار دی. په دې کې چې څوک هم وژل شوی یا تښتول شوی دی د بیل بیل سیاسي ګوندونو خلک دي نو ځکه دا زموږ ګډه ستونزه ده. په دې غونډه کې نه یوازې د هغو ګوندونو غړي چې په حکومت کې نه دي بلکې د هغو ګوندونو غړي چې په حکومت کې هم دي ګډون وکړ. ټول ورځ د ناامنۍ په همدې پیښو خبرې کېدې چې په اوسني وخت کې د دې صوبې وګړي ورسره مخ دي. د هر سیاسي ګوند غړي په خپل وار سره په دې غونډه کې په دې ناامنیو د خپل ګوند نظر او وړاندیز شریک کړ او د ټولو ګوندونو د غړیو تر خبرو وروسته بیا هم د بلې غونډې لپاره د روانې میاشتې 8 نیټه وټاکل شوه چې نواب ایاز جوګیزی په خبري غونډه کې داسې ذکر وکړ.
آج بڑا سر حاصل بحث ہوا بڑی اچھی تجاویز آئیں
نن ښه بحث وسو، ډیر ښه وړاندیزونه راغلل، او د سموار په ورځ یعنی په 8 مارچ به همدلته په ایم پی اسټل کې د دې ټولو سیاسي ګوندونو دوه دوه کسان د ماسپښین په 3 بجې راځي، او په هغه کې به د راتلونکو لپاره کړنلاره ټاکو چې موږ به د غستونځ پر مخ څه ډول وړو. له دې سره مې تر دې خبري غونډې ورسته بیا هم له نوموړي څخه وپوښتل دا چې له تیرو څو کلونو راهیسې په دې صوبې کې د ناامنۍ پیښې روانې دي، آیا دوی د دې ستونزو د ختمولو لپاره ناوخته سوي نه دي؟ نواب ایاز جوګیزی په ځواب کې راته وویل
زه بالکل پر دې باندې له تاسو سره متفق یم چې هر بیماری که پر وخت علاج وسی نو هغه مریض تندرست سي جوړ سي، او د دې غوري له وجې څخه دا مرض دوغون زیات شو چې ډېر لوی ناسور ځنې جوړ شو، نو اوس لوی سرجري غواړي، لوی آپریشن غواړي. په دې کې وقتاً فوقتاً سیاسي ګوندو او په دې لګیا وو، لیکن د بدقسمتۍ څخه دلته ټول د سیاسي مسلیتو شکار شي، داسې مسلې چې یو پر یو خوا کشي بل پر بل خوا کشي یا مجلس منځ کې پاتې شي.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په بلوچستان کې د ناامنۍ له نورو پیښو سره سره د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې هم رامنځته کیږي، او په همدې لړ کې څو ورځې له مخه دوه وکیلان او دوه ججان هم وتښتول شول. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو د زړونو غږ.
اوس د پاکستان په چارو باندې نظر اچو. د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتی چارو د وفاقي وزیر شاباز بټي دواړه په پاکستان کې د توهین رسالت په قانون کې دوی خبره کوله. د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د سلمان تاثیر په وجنه خاموش وو، خو د شاباز بټي وجنه اوغندله. د دې وجه څه کېدی شي؟ په دې اړه پاموکې د اسرار العالم مومند راپورته.
د روانې میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان د اقلیتي امور وفاقي وزیر شهباز بټي په اسلام آباد کې ووژل شو، چې پړی وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیسته. ښاغلی شهباز بټي به هم لکه د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په توهیني رسالت قانون کې د بدلون خبره کوله، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د سلمان تاثیر په وجنه نه یوازې د پاکستان ځینې خلک او مذهبي ګوندونه خوشاله وو، بلکې د ښاغلي سلمان تاثیر په وجنه په خپله د هغه د ګوند غړي او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم خاموشه پاتې شو. بلخوا د اقلیتي امور او وفاقي وزیر شهباز بټي وجنه نه یوازې د پاکستان آزاد خیال ګوندونو بلکې مذهبي ډلو هم وغندله. دا چې په پاکستان کې دومره په لږ وخت کې دومره لوی بدلون څنګه راغلی، چې یو خوا د گورنر سلمان تاثیر په وجنه په دغه هیواد کې آزاد خیال ګوندونه هم غلي پاتې شو، ولې بلخوا د اقلیتي امور او وفاقي وزیر شهباز بټي وجنه مذهبي ګوندونو هم وغندله. کله چې مودا پښتونه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په وړاندې کې خدان هغه ویل
کورلی خبره درته کوم چې د مزمت خوم ډېر په سرګند کړای دا، او شاباز بټي سره ټول د همدردۍ اظهار کړی، او دا ویل دي چې دا بد عمل چې هر چا کړی دا مجرم دا، قانون او آئین خلاف کې نیولی دا، او وسره دا چې د قانون او د پاکستان د آئین مطابق عمل دا وخت کې چونکه هغه د ناموس رسالت د قانون په حواله چې کومه مسله روانه وه، نو هغه د حکومت خلاف یو تحریک روان و، او حکومت دا خبره دا اراده ظاهره کړې وه چې موږ دا قانون بدلو. سلمان تاثیر چونکه گورنر و او بطور د یو آئینی منصبدار هغه دا الفاظ نو استعمال کړي وو چې دا یو تور قانون د موږ ختمه و، په هغه وخت کې هو حکومت خلاف تحریک هم روان و، یو جذباتي ماحول هم موجود و، اوس په دا معامله خلاص و. نو بیا خو نه نارمل و، نو په نارمل حالاتو کې چا ته څه حق رسېږي چې هغه وایي چې ما د خدای
بلخوا د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وای چې گورنر سلمان تاثیر په توهینی رسالت قانون کې د بدلون خبره کړې وه، ولې د اقلیتي چارو وفاقي وزیر شهباز بټي د یاد شوي قانون د غلط استعمال د مخنیوي په اړه بیان ورکړی وو. نو ښاغلی پروفیسر ابراهیم وای چې هغوی هم د توهینی رسالت قانون د غلط استعمال مخنیوي غواړي.
بالکل منګه مزاحمت کړی دی دا شاباز بٹی او دا سلمان تاثیر په قتل کې بنیادی فرق دی. دا سلمان تاثیر چې کم کار کوي هغه کار نه دی، دا په ٹی وی چینلونو باندې اوس هم دا فوټیج چلولی شي چې هغه د دې خبر اعلان کوي چې زه د پیغمبر علیه السلام احترام خپله وجیبه ګڼم او زه فرض ګڼم. البته د قانون غلط استعمال کړي دا هغې په تاوز غواړم چې د قانون باندې بیا روشي یعنی هغه د بدلون پکې هم نه کوي. هغه وایي چې د دې باندې بیا غور پکار دی. موږ هم دا وایي چې قانون د غلط نه استعمالېږي، خو د قانون غلط استعمال او قانون د دواړو کې فرق وي. او سلمان تاثیر به ډېره په ډټایي سره دا خبره کوله چې دا قانون به زه بدلومه. که چېرته شهباز بټي دا ویلي وي چې قانون به ختم شي، نو هغه بیا مجرم دی. هغه موږ مجرم ګڼو. قانون خاتمه چې ده هغه غلطه خبره ده.
همدار از کله چې موږ په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند یوې غړي بشرا ګوهر په وړاندې د پښتنه کې خدا چې په پاکستان کې د سلمان تاثیر په وجنه د دغه هیواد سیاسي مشران خاموش وو او د وفاقي وزیر شهباز بټي د وجنې مذهبي ګوندونو هم غندنه وکړه. نو د دې بدلون په اړه تاسو څه وایي؟
ګورې دا څنګه چې یو خو شهباز بټي چې کومه بېمانه قتل لو هغه خو ټول مزاماتوم کوي او د کسې د ګورما کې د پنجاب کاور جنرال کې شو اسلام آباد کې د هغه ENP مزامت کړی دی او نور پارتیانې د خاموشه پاکستان د دې په وجه موږ نه پوهېږو، ځکه چې یو بېګناه قتل شوی و او هغې لپاره خپل پارتي هم ونه درېدله، بلکې په اسمبلی کې دومره ونه شول چې پرایم منسټر چې کوم لیډر آف د هاوس دی هغه پارتي او خبره وکړي او کانډمنیشن ورکړي او یو پالیسي سټېټمنټ ورکړي. دا یو غلطي شوې ده دینا او د دې هلته خاموشه چې پاتې شول، نو ډېره لاره یې ورکړه هغې اکسټریمست پولیټیکل پارټیز ته او اکسټریمست ګروپس ته او چې کوم د مذهب په نوم باندې سیاست کوي په دې ملک کې او دا ملک چې اکسټریمست ویو پوینټ مخې ته، نو هغې له ډېره لویه لاره ورکړه چې هغې باقاعده داسې خبرې شروع کړې چې خلک یې اکساوم چې قتل عام داسې کول یک خبره ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر بشرا ګوهر وایي چې د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر په وجنه د پاکستان مشران غلي نه وي پاتې شوی، نو نن بعد اقلیتي امور او وفاقي وزیر شهباز بټي نه وجل کېدو.
اوس په سیمایزو چارو باندې نظر اچو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي مارک ګروسمن کابل ته په خپل لومړني سفر رسیدل دي. نوموړي ویلي دي چې د ترهګرې په وړاندې جګړه کې د پاکستان رول مهم دی او هیله خودلې چې د ملک په دې لړ کې خپل هڅې لا پسې ګړندې کړي. معصوم میوند په راپور لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن افغانستان ته د خپل سفر په مهال د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې لپاره روانو هڅو ملاتړ وکړ. مارک ګروسمن ورسته له هغه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو، د لومړی ځل چې سیمې ته سفر کوي. د خپلو خبرو کې ویل چې دغه هڅه د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره تر ټولو غوره لار ده. ښاغلی ګروسمن د شنبې په ورځ تر غرمې وروسته په کابل کې د امریکا په سفارت خبريالانو ته وویل چې په پام کې ده چې له افغان ولسمشر او د سولې د
It's very important to recognize that one of the reasons that we support Afghan led
da dera muhim da pade baad poshu yow la haq dalail sa che mug da afghanan da masharai aw da intiqal da bahir mulatad ka da da che afghan amnati zwakuna bad da mamuriyat ziyat masuliyat pa gada wakhli za yow zale ba pade barkha ke da afghan amnati zwakuna police aw urdu parol tingar kaum mug da afghanan pa masharai da pukhlain da bahir mulatad kaw
of reconciliation
د څورز مخکې په لندن کې هم له افغان ولسمشر حمید کرزي سره لیدلی و او بیا د سعودي عربستان په جده ښار کې د تماس د ډلې په غونډه کې هم ګډون کړی و. ښاغلی ګراسمن د جدي ناست چې د اسلامي کانفرنس د سازمان په کوربه توپ جوړ شوی و د افغانستان لپاره ډیره مهمه و بلله. په پام کې د چمار ګراسمن په کابل کې له افغان مشرانو سره تر خبرو وروسته اسلام آباد هم سفر وکړي او دغه هیواد له چارواکو سره د تروریزم پر خلاف د روانې مبارزې په اړه ورسره خبرې وکړي. د زیاته کړه چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو په اجنډا کې د پولي بلی غاړې ته د وسلوالو د پټنځایونو په اړه خبرې هم شاملې دي.
I think it's very important for me when I go to Pakistan tomorrow and the next day.
فکر کوم چې دا زماله لپاره ډیره مهمه ده کله چې زه سبا یا راتلونکي ورځ پاکستان ته ولاړ شم. دا دوی سره به د ترهګرو د زالو پاړه او له هغه ځای په افغانستان د کېدونکو حمله پاړه خبرې وکړه. د سیمټول هیوادونو مکلف دي چې د تروریزم په خلاف پر روانه مبارزه کې خپل مسولیتونه سمبال کړي.
پاکستان تر ډیره په دې توران دي چې له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ډیر څه نه دي کړي. اوس افغانستان د ملي امنیت ریاست وویل چې په افغانستان افغانستان کې د وسله والو په سلو کې نیوي حمله په پاکستان کې پلانېږي. ګراسمن 59 کاله عمر لري او وروسته له هغه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شو چې د متحده ایالاتو پخوانی استازي په تیر دسمبر میاشت کې د ورپېښ ناروغۍ له کبله ومړ. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړی ډېر پیاوړی دی؟
کوم شیبا ډېره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان با سوغړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
اوس د افغانستان په اړه د بل راپور. د افغانستان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په ساروان قلعه سیمه کې نږدې 2 میاشتې وړاندې د سیمې د خلکو د شورا له لوري د ځایي چارواکو سره یو تړون لاسلیک شو چې په دې سیمه کې به نه وسلوال طالبان جګړې او بریدونه کوي او نه به هم بهرني ځواکونه په سیمه کې په خپل سر عملیات او تلاشۍ کوي. زمون خبریال نقیب الله متنوال نور حال راکوي.
څروان کلا د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اړوند سیمه ده چې د څه مدیره دی، خو پکې امنیت ټینګ شوی او خلک یې په امن کې ژوند کوي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل وایي چې د سنگین ولسوالۍ په څروان کلا سیمه کې د قومي مشرانو او سپینګیرو په مرسته یو شورا جوړه کړي چې ورسره په سیمه کې امنیت هم راغلی دی. والی محمد ګلاب منګل زیاتوي چې له تېرو 2 میاشتو را په دې خوا یې په دغه سیمه کې د الکوزو د قوم له مشرانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی چې په دې سره حالات ښه شوي او د څروان کلا اوسېدونکو ژوند د آبادۍ په لور روان دی. د نوموړي په خبره له دغه تړون سره سم په سیمه کې د وسلوالو مخالفین نو خوځښتونه کم شوي او د بیا رغونې کارونه هم ترسره کیږي.
د سلام کلا او د سنگین پریکړو تر اوسه پورې ډیر ښه نتیجې ورکړې دي. دواړه غاړې هم مقابل لوري او هم د دولت لوري په ژوند باندې ولاړ دي او یو کامل صلح به سروان کلا کې او سنگین کې ان شاء الله کېږي.
د هلمند والی ګلاب منګل دا هم وایي چې په سیمه کې اوس څه نیمګړتیا وشته، خو د دوی په خبره چې د لمنځه وړلو لپاره یې کار روان دی او بیروزګار ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې شي. د سنگین ولسوالۍ د څروان کلا 15 کسیز شورا غړو حاجي عبدالسلام او حاجي فاتح خان خبریالانو ته په سیمه کې وویل چې له هغه ورځې را په دې خوا چې له دولت سره یې د سولې تړون لاسلیک کړی، د سیمې وسلوالو طالبانو وسله پر ځمکه ایښي او د نورو سیمو طالبانو د راتلو مخنیوی کړی دی. نوموړی وویل چې په سیمه کې امنیت په بشپړ ډول ښه شوی او دولت په خپلو ژمنو درېدلی، خو ستونزه د بهرنیو ځواکونو سره دا ده چې کړي ژمنې یې نه دي ترسره کړي او کله کله په سیمه کې خپل سري عملیات ترسره کوي، خو بیا هم له دولت سره یې د سولې تړون رښتینی دی، نو ځکه یې په دومره لږ وخت کې د پام وړ بدلون راوستلی دی.
حکومت باندې نه مې
چې شو یې زده اوسه غواړم چې ودی را سم کې زما سره کار سم کې طالبان سم دا اوسه نه کوم نه جنگ مې کوي دا
طالب چې دا یو ټول ادم دا غوښتن دي چې مرګ دې بل ځای نه هم دا غوښتن دي.
سنگین ولسوالۍ له تیر څو کلونو را په دې خوا د وسلوالو طالبان له خوا کلا بند، دولتي چارواکو او بهرنیو ځواکونو د ولسوالۍ په 1 کیلومتره کې هم په ډاډه زړه تګ را تګ نشو کولای، خو د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې اوس مهال 22 کیلومتره تر څروان کلا پورې په عادي ډول پولیس او ملي پوځ غزمی کوي. او دا هم باید ویل شي چې د سنگین ولسوالۍ امنیتي چارې نږدې 4 میاشتې وړاندې په هلمند کې له برتانوي ځواکونو څخه امریکایي سمندري ځواکونو ته وسپارل شوې. نقیب الله متنوال، مشال رادیو.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره. خدرمن اردون کو زما کور زما کلی خبرونه به هم نن تاسو د مشال ریډیو ناوړی چې موږ پکې تاسو ته د پښتنو د کلو په اړه معلومات درکو. په پښتونخوا کې نږدې یو نیمه بچ کېدونکې ده، نو لړ بشو بشیر ګواخته او د دې وخت مهم خبرونه به ته واورو.
په مومندو کې په امن کمیټې برید کې اته کسان ټپین شوي او دوه لادرک دي. په کراچۍ کې له بیګا راهیسې په بیلابیلو پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړی استازی مارک ګراسمن وایي په افغانستان کې د امن په راوستلو کې د پاکستان رول مهم دی. د لیبیا صدر معمر قذافي پلویان دعوه کوي چې له مخالفو وسلوالو څخه یې دوه ښاره بیرته نیولي دي. د برتانیا حکومت بهرنیو زده کوونکو ته د ویزې د ورکولو د سختولو د پلان د عملی کولو خبره کړې. او نن د کرکټ د 500 ورځ نړیوال کپ د سیالیو په لړ کې انګلند د جنوبی افریقا او هند د آیرلند سره سیالي کوي.
مهم خبرونه مو د مشال ریډیو نوریدا اوس نظر اچو. په عالمی چارو باندې راپورونه وایي چې په لیبیا کې د واکمن معمر قذافی د مخالفینو او دغه د پلویانو ترمنځ په جګړه کې په لزګونو کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده. ځای خلک وایي د معمر قذافی د ملاتړو او مخالفینو ترمنځ په زاویانو میخار کې د جګړې په ترڅ کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی، زموږ همکار بوریوال کاکړی درته وړاندې کوي.
د لیبیا د پلازمینې ټریپولی په لویدیز کې پر 50 کیلومتر لری پراته ښار زاویه کې له خونړیو جګړو وروسته د معمر قذافی پلویانو او د هغه مخالفینو دواړو د پرمختګ اداوي کړی دي. د یاغي ځواک ویاند یوسف شیګان رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د واکمن معمر قذافی سلګونه پلویان ځواکونه د سهار د شپږ بجو په شاوخوا کې په داسې حال کې د زاویې ښار ته ننوتو چې په درنو وسلو سنبالو. یوسف شیګان زیاته کړې چې دوی تر شاوخوا یو نیم ساعت جګړې وروسته د معمر قذافی پلوي ځواک ته ماتی ورکړه او د هغوی درې وسلوال غړي او دوه ټینکونه ونیول، خو د هغه په وینا ځینې حکومتي وسلوال لا هم په دغه سیمه کې موجود وو. خو د دې هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خالد قائم د یاغیانو ادعا رد کړې او وایي چې د زاویه ښار اوس د ځای خلکو او پوځ په ولکه کې دی او الته آرامي ده.
په زاویه کې اوس قراری ده او دا خار اوس د ځایی خلکو او پوس په ولقه کې دی. هلته هر څه سم دي، هلته یو څو ترهګر دي، هغوی له یو څو کلاشنکوفونو او تمانچو سره وتښتېدل، خو په هغوی پسې عملیات روان دي.
د ریپورټونو له مخې د یاغیانو تر ولکلاندې ښار بنغازی کې د یوې چاودنې په ترڅ کې 8 تنه وژل شوي دي. بل پلو د جمعې په ورځ پر اسلانوف کې چې د تیلو یو مهمه سیمه ده، د نشتو په ترڅ کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپي شوي دي. ویل کېږي چې یاغیانو پر دې سیمه قبضه کړې ده. د تیلو د یوې بلې مهمې سیمې بریګا یو ډاکټر وایي چې د معمر قذافی د مخالفینو او پلویانو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 24 نور ټپیان دي.
څلور تنه وژل شوي وو، زما مطلب دا دی چې په کاغذونو کې څلور لیکل شوي او 24 نور ټپیان دي. موږ تر اوسه د هغو خلکو په انتظار یو چې په لیرې پرتو سیمو کې وژل شوي دي، یعنی د راسلانوف د تیلو په سیمه کې.
د یو ټپي شوي ماشوم پلار په روغتون کې د واکمن معمر قذافی په اکلوای
زه دعا کوم چې خدای به هغه لمنځه یوسي. زما خواهش ده چې د هغه غم ووینم او زه هیله لرم چې ټول ټپیان به ډیر ژر بیرته جوړ شي.
بل پلو معمر قذافی د ملګرو ملتونو لپاره د هغو استازو پر ځای علي عبدالسلام ترکی نوې سفیر ټاکلی دی چې د دم لاټړې پریښي وو. خو دا تر اوسه نه معلومه چې امریکا به هغه ته ویزه ورکړي او کنه چې خپل چوکۍ سنبال کړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. منځنی ختیځ کې سیاسي بدلونونه د حکومت پر ضد مظاهرې دغلته د سیاسي بدلونونه وروستو کوم حالات دي دغلته په ټولنه کې د خلکو په معاشي ژوند باندې څه اثرات را روان دي په دغه اړه د فینانشل ټایم یو مقاله زمونږ همکار نجیب امیر وړاندې کړي.
فائنانشل ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ناهیلۍ لړۍ مخ په ختمېدو ده. خی لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافي خلاف روانې ناندرۍ به د تشدد وروستۍ پیښې نه وي. همدارنګه ورځپاڼه زیاتوي د لیبیا د ولسمشر د واک نه لرې کېدل به هم په اسانه په دغه هیواد کې چې کلونه کلونه د استبدادي نظام تر لاندې پاتې شوی جمهوریت ته لاره هواره نه کړي. د ورځپاڼې په باور د ازادۍ او د قانون سټې خودل با یو تکلیف دی یا زورون کې مرحله وي، خو یو وړن وینه کې د شي چې تر یو بریده با انقلاب د بنظمۍ د وګدو مرحلو نه پس مخې تر شي. د مقالې د لیکون کې په باور د دې هر سمانه د هم نه ده چې هلي ځلې دی پرې خودل شي او مایوسۍ ته دی غاړه ورکړل شي. غربي نړۍ کولای شي دغه 15 ټکی په پام کې ونیسي. لومړی دا چې ټولو خلکو ته د خبره جوته ده چې د ازادۍ او جمهوریت لپاره به نړۍ پر دغه مبارزو خوخي کوي، خو ګڼش خلک اوس هم په دې باور دي چې عربان په اصلي معنی د جمهوري نظام قبلولو ته لا هم چمتو نه دي. فاینانشل ټایمز لیکي د قاهرې په کوڅو کې تر اوسه چا د امریکا بیرغ نه دی سوځولې. په تیونس او لیبیا کې د سرمایه‌دارانو خلاف چا هنګامې نه دي کړې. دغلته د نوو نسلونو لخوا غوښتنې کیږي چې ازادي او انساني وقار ته د پاملرنه وشي. د هغه سیزونه دي چې اوسامه بین لادن ورته کله هم اهمیت نه دی ورکړی. فاینانشل ټایمز دویم مهم ټکی دا وړاندې کوي چې خوځښتونه د ځایي خلکو لخوا پیل شوي، نو کله چې ټوني بلیر د واک د لیږدولو په اړه غږیږي نو د خطرې یو زنګ اوریدل کیږي. ورځپاڼه لیکي امریکا او اروپا د عربو نړۍ ته ډیره زیاته پاملرنه کړي، خو دوی باید خپل حد نه تجاوز ونه کړي او یوازې خپل ملاتړ تر مرستو پورې محدود وساتي. فاینانشل ټایمز دریمه نقطه دا وړاندې کوي چې اروپا او امریکا باید د استبداد نه د ستړو خلکو د مرستې لپاره وسایل پیدا کړي. تجارت او پانګه لګونه باید له دغو هیوادونو سره پیل شي. د دغو هیوادونو خلکو ته باید د کډوالۍ یا امیګریشن اسانتیاوې ورکړل شي. څلورمه دا چې د امریکا ځواک او د اروپا نږدېوالی په خپل ځای، خو قضایي خلک په خپل مټ بدلون غواړي نو نړیواله مداخله باید ونه شي. د چین په ګډون د نړۍ مهم هیوادونه د آرام بدلون پر راوستلو کې مهم رول لري. همدارنګه ترکیه چې د سیمې یوازینی جمهوري اسلامي هیواد دی هم په دې لاره کې خپل رول او علاقه لري. او اخیری ټکی دا چې د تصویر یو مخ دا دی چې په منځني ختیځ کې به یو جمهوري نظام پلی شي چې د نړیوالو اقدارو پاملرنه به کوي او د ترهګرۍ سره به اختلاف لري. عرب جمهوریت خوښوونکي به د ایران آیت الله چیلنج کړی شي، خو که داسې ونه شول نو د تصویر دویم مخ به دا وي چې انساني او اقتصادي زیانونه به ولیدل شي، د تیلو بیې به لوړې شي او نورو هیوادونو ته به د خلکو د وتلو کچه لوړه شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
قدر بند ردون کو اس وقت شوی دی دغه مرکه چې ما د سره واده کړی و د سواد یو ډیره تکړه هنرمند مور یو مشره یو سپینسره چې د سلو کالو په عمر کې هم هغه خپل هنر خپل مهنت نه کار اخلي او د یو ډیر لوی روایت په مخ کې بوتلو کې کردار ادا کوي. مونږه چې د سواد دی سبزو تاریخ ته ګورو، د غلطا کلتوري قدرونو ته ګورو، نو په دغه سیمه کې یو وخت داسې و چې د دروز نه سپلای جوړې دي. دغه ابه نن هم دغه سپلای جوړي، د څنګه ژوند تیری او د هنر څنګه ژوند دې ساتل دي. په دغه اړه سره زما همکار شبیر احمد جان خبرې کړې دي، راځي چې غوږ ورته ونیسو.
منم شانه دې منګه د سات
داسې شي
دې د دې سپلې وي
داسې سپلې
د دروزې د دروزې د دروزې د دروزې د شول د شولې به کیسه ولري دا یې شول دروزې دا چې بیا د پړې وګړي دا چې جوړ کی او دا چې دې د په خاله زمان نیکو دا غو به مال را کولی دا غو بیا مو شو دو بیا ما دا چل دا نه زکړم
دا د سومره وخت نه کوي تاسو مشران دا د سومره وخت تقریبا اندازه سي تاسو
زما با ته کم زیات څل کال به می شي
خاجه تاسو سومره
دا غو کنه
او دا هنر د کله نه کوي تاسو؟
دا جو ما دا لکاو زما په تشل کال باندې شو کا چې ما دا زکړی وي.
ها
جی ها. او نیک می زکړی کړی وي کنو جو بیا ته ما زکړی جو ما بیا دا نه دار هو. ها جی ها. شل کال بعد
دا کوم ځای کې تاسو کوي؟ کوم ځای خرسي کې دا کوم ځای خلک یې اخلي؟
مو خو خرچه کړی نه دی دا خدا دا خپل لګولې جو پخو کولې دا
خپل ځان استعمال نه پاره.
ها ها.
نو سو کې اخلي نه راځي نه سو کو بار
مو غچا ته نه خرچه کړی نه څنګه نه خرچه کړی مو غدا دا پته نه مې خو خدا زما دې وی دا لګو کو جو او وی راشه چې دا ما سره لاشه ما دا ضروري کې مې دا وسه نه شم تلې ته نه جوړې ما دا یې ټول د ځکه چې پرته ما
بچی سکیری دا هنر زده کړل دی کنه بچو تم دا هنر خودلې دی
اغه نه پويږي نه پويږي نه اغه نه پويږي ما دا جوړی کړی دا ټول نه تنه سړو خاندلې یو وی مالا به جوړی کې بولې مالا به جوړی کې ته مې خاورې چې جوړی کم نه
نو دا خو پکارې چې تاسو ورته هنر خولو دا خو بیا مڅ کې یو
جو دا وس خلک دا په خپل کې یو دا
په سوات خیم ډیر یو ته د بادونو هم تیر شو نسیم
نه وس خيو گزاره شوی نه خیر خیریت کې
خوشاله یم
خوشاله یم نو اوس یو نه سه انسان دی جو او د دې په انتظار یو خونه کې کال یو شو او روز کال پدې سپارې په میش کې انتظار کړو حکومت او ځان
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خواخه ستاسو په جبا
او قدرمن درودونکو اوس وخت شوې دی زمونږ د اونیزې خبرونه شعر او تصوف چې پکې زما همکار احمد شاه زمي د شعر او تصوف په بیلابیل اړخونو باندې خبرې کوي د عالمانو سره خبرې کوي او تاسو ته د صوفیت په اړه باندې معلومات راوړي نو راځي چې وورو شعر او تصوف
په تصوف کې د بیلابیل صوفي مشرانو په نامه هغه وخت بیلابیل ډلې جوړې سوې کله چې تصوف د یوې منظمې څانګې بڼه خپل کړه و دغه ډلو ته په ورستو کې د سلسلو یا طریقتونو نوم ورکړل سو په تصوفي سلسلو یا طریقتونو کې هغه وخت زیاتو بوسو چې کله تصوف یا اسلام د نړۍ و نور سیمو ته په غځېدو سو په هغه وختو کې هر شیخ یا مرشد د عبادت او د نفس د پاکوالي لپاره یو خپل ځانګړی لار خپل کړ او خپل مریدانو او ملګرو ته به پر هغه لار د تللو تلقین کوي په لومړی یو تصوفي سلسلو کې د حسن بصری سلسله بصریه د جنید بغدادي سلسله جنیدیه او د بایزید بستامی سلسله بستامیه هغه مشهورې سلسلې دي چې ګڼ شمیر پیرویان پیدا کړل او یو شمیر مریدان یې وروزل د وخت په تیریدو سره تصوفي سلسلې هم و بیلابیل سیمو ته وغځېدې او د اسلامي روح د درلولو سربیره هرې سلسلې د هغه سیمې د خلکو د پوهې ناستې پاستې او دود او دستور سره موافقت درلودې چې دا ډول خلک پر ځان راټول کړي ځکه چې هر سلسله د هغه سیمې د بنیادي غوښتنو او ضرورتونو پر اساس و خلکو ته د خپل خالق ته پیژندلو او د نفس د پاکوالي لپاره په کار وسل کېده د تصوفي سلسلو جوړښت د اسلام تر پیغمبر وروسته پیل شوی او لا اوس هم روان دی چې په دې لړ کې د پاکستان په کراچي ښار کې څه کم دیرش کال وړاندې د سید محمد اعظم برخیال خوا عظیمیانو می تصوفي سلسله یو غوره بیلګه ده د بیلابیل سیړونو لمخې د اسلام را په دې خوا د تصوفي سلسلو ټول شمیر وڅ باندې 200 تر رسیدي په دغه تصوفي سلسلو کې هر یو ځان ته درسونه لري چې د بیلو ریاستونو ترڅنګ مهم د خدای د بیلو نمونو او قرآنی آیاتو ذکر دی سوفیان ټینګار کوي چې شریعت یو لوی لار ده او په دې کې د تصوف یا طریقت سلسله هغه وړې وړې لارې دي چې وې منزل ته درومي په دې لړ کې د دیرلسمې میلادي پیړۍ نامتو صوفي شاعر او د مولویه سلسلې د پیر مولانا جلال الدین رومي بلخي د یو شعر مفهوم دی چې وایي لارې بیلې دي خو هدف یو دی، آیا ته نه ګورې چې وکابې ته تلونکې لارې ډېرې دي؟ صوفیانو د تصوف پر بیلابیلو لارو پتا کولو سره تل هڅه کړي چې خپل نفس تزکیه کړي او باطن له ګناهونو څخه پاک کړي. د هرې سلسلې مرشد و خپل مریدانو ته د خدای د پیژندلو او د نفس د پاکوالي درس ورکوي. کله چې می په کابل کې د تصوف له څېړونکو عبدالباقی هلمن غزنوي څخه وپوښتل چې په تصوف کې څومره سلسلې دي او د دومره زیاتو سلسلو یا طریقتونو ضرورت څه دی، نو هغه وایي
خوانی کتاب د تصوف کشم المحجوب په نامه دی چې لیکونکي حضرت سید علي حجری غزنوي چې د هندستان په شبه قاره کې په پاکستان او هند او بنگلاديش کې په نامه د داتا گنجبخش شهرت لري، غیر کله په خوا دا کتاب لیکل شوی دی چې ټول تصوفي فرقې شته. دې کتاب کې تقریبا 112 طریقې شته چې تقریبا 90 طریقې مربوط بلل شوی او پاتې طریقې به چې اوسو کیږي زړه شپالس هغه مقبول طریقې دي. فلحال په افغانستان کې ترور طریقې مروج دی چې قادریه شریف، چشتیه، نقشبندیه، سهروردیه دی. د طریقت ضرورت چې دا حق پیژندل او حقیقت ته ځان رسول دی. هر انسان په خپل فطرت کې دا غواړي چې یو اطمینان ته ورسیږي، یو روحي آرامش ته ورسیږي، قلبي سکون ته ورسیږي. هغه خپل هغه ورک شوی شی یا معنوي ورک شوی هغه پیدا ګوره. اوس موږ تاسو ګورو چې د نړۍ په کچه د حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخي اشعار اوس په مختلفو ژبو، په غربي ژبو ژباړل کېږي او په ترنم سره خلک په سلو سرود سره وایي. هغوی په دکې څه غواړي، څه ویني؟ دوی فقط هغه معنوي فقر، هغه خپله ورک شوی شی چې دوی ته هغه قلبي سکون ورکوي، هغه پکې لټوي.
په تصوف کې بیلابیل سلسلې یا طریقتونه وجود لري، خو هر یو سلسله یا طریقه خپل اذکار او درسونه لري چې د دې لارې ځان و خپل رب ته ورسوي. په کوټه کې د تصوف او فلسفي علوم ښوونکی پروفیسر محمد شفیع آغا په دې نظر دی چې هر انسان د خپل مزاج او نفسیاتو مطابق و خپل رب ته د ځان رسول لپاره لار لټوي او کومه لار چې ودته اطمینانی ښکارا سي پر هم هغه لار د خالق حقيقي پر لور سفر پیل کړي.
څوک د انسانانو طبیعت بیل بیل دی، لکه شریعت څونه مبرهم او څونه واضح شی دی، څونه مدلل دی او څونه وضاحت لري شریعت په خپل ذات. دا هم فقه او اجتهاد وکي، حتی چې څلور خو هغه معروف اجتهادات دي، دغه اجتهادات خپل هغه خلک هغه ملتغیر مخلدین بولو، هغه باقاعده مجتهدین سوي دي، لکه امام ابن تیمیه او ابن قیم. لکه په شریعت کې چې کوم اجتهادات سوي دي او جلا جلا مسالک او مذاهب میدان ته راغلي دي، دغه په طریقت کې د انسانانو مزاجونه، د انسانانو عقلونه او د انسانانو کستیانې د ذات باری تعالی ته چې نظر یې، نو په طریقت کې هم یوه مخصوص لار نشته. په هغه کې هم دا د صوفیاو د عرفان او د دوی وجدان دا د صوفیاو اجتهاد په دې نه ورته وایي چې په دې کې قطعیت دوی ډېر شی دا فنا او بقا ده. دا د ذات باری تعالی کې پر دوی استغراق دی، دا د دوی هغه قرب دی و ذات باری تعالی ته. نو د هغه په بنیاد باندې څوک په یوه لار ورلی، څوک په بله لار ورلی، د چا یو مزاج و ذات باری تعالی په هغه مزاج وپېژندی، د چا بل مزاج و ذات باری تعالی په بل مزاج وپېژندی، او د چا دغسې مزاج و چې اوله د نفس مشاهده وکړه، نفس یې وپېژندی، ذات باری تعالی له پر دغه لار ورسېدی. من عرف نفسه فقد عرف ربه، چا چې نفس وپېژندی هغه خدای وپېژندی. دا څوک د انسانانو د مزاجو او د دوی د نفسیاتو او د دوی د طبایعو اختلاف، صوفیا او اولیا خو هم انسان استوي دي، نو هغه په بېلو بېلو لارو حق تعالی ته رسېدلي دي، د هغو وصل په بېلو بېلو لارو استوي. دلته هم دغه رنګه سو چې طریقې هم بېلې بېلې رالې، د هر انسان د هر مؤمن ورته کې چې کومه لار ودته سهولت لري او کومه لار د مزاج سره هماهنګ ده، پر هغه لار دی چې په دې کې حکمت دغه دی چې د هر مزاج دپاره تصوف لار لري.
د اسلام تر پیل وروسته تصوفي سلسلې نه یوازې په عربو هیوادو کې راوټ کېدې، بلکې دغه سلسلې د نړۍ و ګوټ ګوټ ته وغځېدې چې بلا اخره د هند نیمه وچه هم تر خپل اغیز لاندې راوسته. په هندوستان کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکي خالق رشید وایي چې اوس مهال د تصوفي سلسلو شمیر په سلګونو دی.
دلته مختلف طریقې رامنځته کیږي چې دغه مختلف طریقې چې بیا زیاتره د هند په نیمه وچه کې یا په افغانستان کې یا خراسان کې یا همداسې په فارس کې دغه طریقې رامنځته کیږي، او یا په اسلامي نړۍ کې په اسلامي هیوادو کې رامنځته کیږي. دغه طریقې تر اوسه پورې په د تصوف تاریخ کې شرقی تصوف طرح کې ډېرې مهمې وي، او د دې تعداد که د غټې یوې خواته کړو نو وړې وړې اوس هم سلګونو ته رسیږي. تصوف د انساني معنویت او د انساني ارزښتونو معنوي او د یووالي یا د عقیدې یو سپېڅلی او مهم اړخ دی چې انسانان د خوشبختۍ، وحدت، عقیدې لور باندې راهنمایي کوي.
په تصوف کې هر انسان هڅه کوي چې خپل نفس پاک کړي او خالق ته ځان ورنږدې کړي. په لاهور کې د دینی علوم ښوونکی او شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې د نفس د علاج لپاره نوې طریقې خپلول ممنوع نه دي، نو په دې سبب په هر زمانه کې متصوفین د نفس د علاج لپاره بیلابیل طریقې رایج کوي.
تصوف یو مکتب دی، یو مدرسه ده. متصوفین دا وایي یو سړی په طب باندې دا پابندې نه شي لګولی چې دا علاج به نوږي نوږي طریقې راکشي، نو په نوږو طریقو باندې ممانعت نه شي کېدای. دغه شانی د نفس د علاج دپاره نوږي طریقې ساتل هم ممنوع نه دي. نو چې کله نوږي طریقې ممنوع نه دي، نو په هر زمانه کې متصوفین د نفس د اصلاح دپاره نوږي نوږي طریقې رایج کوي. مثلا یو وخت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله یو طریقه رایج کړی ده، یا شهاب الدین سهروردی یو طریقه رایج کړی ده، یا ابو احمد عبدال رایج کړی ده، یا خواجه بهاءالدین نقشبند رایج کړی ده، یا دغه شانی چشتی او دا نورې سلسلې دي، شطاری او قلندری. دا ګرد بیل بیل د نفس د علاج مکتبونه دي. لکه څنګه چې د طب په دنیا کې ایلوپیتکس ده، هومیوپیتکس ده، او دغه طرح د یونانی دوایانې شته، دا نور شته، نو په هغه کې مختلفې سلسلې جوړېدلې چې د فطرت تقاضا ده، نوږي نوږي طریقې دي. په دغه کې مسلسل جوړېدای شي، خطر یې نشته، بندش یې نشته چې څونې طریقې دي. مشهورې طریقې زموږ په هندوستان کې څلور دي، یعنی نقشبندیه ده، تیروردیه ده، قادریه ده، چشتیه ده. او اوس په دا نقشبندیانو کې بیا یو سلسله مجددیه هم ده. دغه طرف روم وغیره کې طریقه مولویه ده، یا په ځینو کې غفوریه ده. دا طریقې سلسلې دي، انتحال ډېرې دي. د نفس چونکې علاج په مختلفو طریقو باندې کوي، نو ځکه دوی دونه سلسلې ورته جوړې کړې دي.
د بیلابیلو تصوفي سلسلو یا طریقو په اړه ویل کیږي چې دا ځانګړي مرشد یا پیر په خپل نامه سره نه دی پیل کړي، بلکې د هغو مریدانو د خپل مرشد یا پیر په نامه سره سلسلې ونومولې. په پېښور کې د مذهبي، ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان په دې نظر دی چې د تصوفي سلسلو جوړښت د مریدانو لخوا په غیر محسوسې طریقې سره سوی دی.
اصل کې هر یو شی چې هغه په دې دنیا کې دې طریقې سره مخې له راځي، نو که تاسو خیال وکړئ نو د اخیری خپل خاص اصطلاحات بیا جوړېږي. دې اصطلاحاتو سره د هغې بیا یو نیټ ورک چې دی هغه په وجود کې راځي، او دا نیټ ورک په وجود کې په دې وجه باندې هغوی راولي چې هغې سره خلق تړون وکړېدی شي. نو د دې تړون دپاره چې دی دغه وجه ده چې دې کې د اصطلاحاتو یو ډېر لوی امبار دی چې هغه په تصوف کې استعمالېږي کی. مثال په طور باندې دلته کې د شریعت په ځای باندې د طریقت نوم چې دی هغه استعمالېږي. دا ویل کېږي چې په دې کې څه داسې روایات چې هغه سینه به سینه راغلي دي، او هغه پټ پټ چې دی نو ښودلې شوي دي، او بیا وروسته خلکو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي. نو سوال دا پیدا کېږي چې که روایات پټ وو، او زمونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویلي چې دا آیات چې پټ وي، نو بیا خو دا ښکاره کول بالکل اړو د سر نه کېدي، نو کنه دا نه و پکار. دغه شانتې په دې کې دا چې مختلف کومې سلسلې راغلي، نو دا اصل کې د تړون دپاره راغلي دي. هغه سلسلو کې په خپله که د هغوی نه تپوس شي چې دا ګنې قادریه ده، دا چشتیه ده، دا سهروردیه ده، نو د هغې نه دا د دې سلسلو چې کوم بنیاد چا ایښی دی نو هغه د هغې فرض په خپله نه دی ایښی. لکه شیخ عبدالقادر ګیلانی رحمه الله دا نه ویلي چې زما په نوم باندې ستاسو ګنې سلسله قادریه چې دی هغه دغه شان دې شروع کړې، نه، وروستو دې له دا یو اصطلاحي نوم چې دی نو خود به خود ورکړی دی شو، او په دې طریقې سره د مختلفې سلسلې چې دی نه دا په وجود کې راغلې. داسې نه وه چې ګنې هغه ړومبي بندوي چې زه پلانې بندیم زه ودرېږم او زه دا سلسله شروع کوم، نه، بس د هغه خو خیر محسوس طریقې سره چې دی نو هغه لکه یو پیر یې ګڼه او د هغه مریدان جوړېدل، او بیا یو غیر محسوس طریقې سره دا وویل شوه چې دا ټوله سلسله چې دی دا په دې طریقې سره را روانه ده، نو د هغې نه بیا زیات مشهوري سرورې سلسلې دي، بیا د هغې نه علاوه هر حال نورې مختلفې سلسلې شته. نو دا اصل کې د تړون د تعبیر او د اظهار یو طریقه ده.
په تصوف کې که هر څومره سلسلې جوړې سوې دي یا که د جوړېدو په پړاو کې دي، مقصد د ټولو یو دی چې د نفس په پاکېدو سره و خدای ته ځان ورسوي او د هغه د بندگانو سره په غوره اخلاق او انسانیت وزه وکړي او په نړۍ کې د امن او ورورګلوي پیغام خپور کړي.
مکرا پخو کے بدخارشی پغاڑلارشی ازغی ما کرا پخو کے بدخارشی کر گلو کا جسما دے گلزارشی.
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
خطا مینا اکڑی مینا خطا مینا خطا مینا